لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې په کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته افغان حکومت پر اسلام آباد غږ کړی چې له نورو حملو لاس واخلي. لنډه خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړیدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کوي. په هرات کې پر یوه تکیه خانه د انتحاري حملې مخه نیول شوې او متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیکینګ کې د بین الافغاني خبرو د جوړیدو لپاره د چین د طرحې هرکلی کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په هغه ګډه اعلامیه کې راغلی چې په مسکو کې د تېرې اونۍ له غونډې وروسته پرون خپور شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د واشنگټن په استازیتوب ګډون کړی و. طالبانو ویلي دي چې دا غونډه نن او سبا په پیکینګ کې جوړیږي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه دوه بریدګر چې د کندهار په دریمه امنیتي حوزه کې د پولیسو پر یوه ګزمه برید وکړ له منځه وړل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکي تېر ماښام شاوخوا شپږ بجې وروسته له دې چې پولیسو په یوه کوڅه کې کلابند کړل په نښته کې ووژل شول. د ښاغلي بارکزي په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
په برید کې یو پولیس شهید او بل ستی زخمی سو چې وروسته وسلوال د پولیس د خوا څخه په یوه کوڅه کې محاصره در لږ جګړې وروسته دواړه ووژل شول.
د یو بل خبر له مخې په هرات ښار کې یو ځان وژونکی هدف ته له رسېدو مخکې خپل چاودیدونکي مواد الوزولي چې په پایله کې یو ملکي وګړی وژل شوی او اته نور ټپیان شوي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویل برید کوونکي غوښتل چې تېر ماښام په یوه تکیه خانه کې د شیګانو پر مراسمو حمله وکړي. د ښاغلي امرخیل په وینا وروسته له دې چې پولیسو برید کوونکی وپېژنده هغه خپل بمونه والوزول.
یک فرد مهاجم و تروریست با بدن خود مواد منفجره و مواد که در بدن جاسازی شده بود و بسته شده بود انفجار میکنه و یک نفر از راهرو شهید میشه، 8 نفر زخمی است.
به هرات که په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر څو جوماتونو انتحاري حمله شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم پر شیعهګانو مخکې له دې خونړۍ بریدونه شوي چې تر ډېره یې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات غواړي چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ائتلاف نور هم پیاوړی کړي. د روانې اونۍ د پیل په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي او په جلا پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د ویان له وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل چې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په 14 نیټه په واشنگټن کې په یوه غونډه کې د امریکا د ماموریت په اړه بحث وکړي. داعش ډلې په افغانستان او همداراز د امریکا، فرانسې، انګلستان، جرمني، سعودي عربستان، ایران او ترکیه په ګډون په ګڼو هیوادونو کې یا د ډیرو حملو مسؤلیت منلی او یا یې نور حملو ته هڅولی دي. د امریکا یو پوځي چارواکی د دې خبرو کولو ته چمتو شوی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سیال جو بایدن په اړه له اوکراین څخه د تحقیقاتو د غوښتنې په اړه دوه ځلې خپله اندېښنه څرګنده کړې. د هغه بیان له مخې چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اروپایي چارو مسؤول ډګرمن الکساندر وینمند نن سشنبه د کانګرس د استیزا د طرح لپاره چمتو کړی د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د ښاغلي ټرمپ تلیفوني مکالمه اورېدلې ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس چې د بیان متن یې لیدلی وایي نوموړی به کانګرس ته ووایي چې د جولای په 15مه له دې مکالمې وروسته د په دې اړه خپله اندېښنه دوه ځلې امنیت شورا ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ د ډیموکراتانو لخوا هغې جوړې شوې طرحې ته رایې ورکړي چې که تصویب شي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کیږي. جرګه به د ولسمشر ټرمپ او د ده د جمهوري غوښتونکو متحدانو د هغه شکایت د مخنیوي ترڅنګ چې وایي د استیزا غوښتنه مشروع او عادلانه نه ده، د علني استماعي غونډو او د ولسمشر د تورنولو د احتمالي رسمي مراحلو یا د استیزا د اړوندې مادې مقررات او اصول هم وضع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسي پرون د دې خبرې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې ډیموکراتان به د جمهوري غوښتونکو فشار ته تسلیم نشي، او یادونه یې وکړه چې فدرال قاضي القضات تیرونۍ له دوی سره ومنله چې د ولسمشر د استیزا طرحه په جرګه کې رایې اخیستو ته اړتیا لري. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني سلاکار چارلز کوپرمن د استازو جرګې ته د شاهدۍ لپاره له ورتلو ډډه وکړه. د استازو جرګې دریو کمیټو چې د ټرمپ د احتمالي استیزا په اړه په څېړنو بوخت دي، کوپرمن د دوشنبې په ورځ د شهادت لپاره غوښتی وو، خو د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف وویل چې کوپرمن حاضر نه شو. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا خبرونه او همدارز د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکی او تحلیلونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. او سم ورزو د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست پر پاکستان غا کوي چې د افغانستان پر خاوره لراکټي حمله لاس واخلي. د پاکستان پاوځ د راپورونو له مخې یو ځل بیا د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پوستې د جوړېدو له کبله له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول، او پر دې ولسوالۍ راکټي حملې پیل کړې چې د چارواکو په وینا عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د کونړ په نړۍ سرحدي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستې جوړولو او پر دې ولسوالۍ د راکټي بریدونو په دوام د افغانستان ولسمشر مړی وایي چې افغان ځواکونه د هر یرغلګر اقدام د ځواب ویلو جوګه دي. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال د دوشنبه په ماښام لازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې پر افغان خاورې راکټي بریدونه ژر تر ژره ودروي.
د پاکستان حکومت جدي غوښتنه کوي چې هر څومره چې ژر کېدلی شي د ډیورین د کرښې په اوږدو کې دغه راکټي بریدونه ودروي. له ډیپلوماتیکو چینلونو بم بېله شکل چې دا مسله تعقیبي دي، او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې توان لري چې د خپلو خلکو له خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او هر تجاوز ته پر ځای باندې ځواب ووایي.
افغان ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني ځواکونو سره سختې نښتې درلودې، او له هغو سیمو څخه یې په شا کړل چې د افغان چارواکو په خبره هلته یې د پوستې د جوړولو هڅه کوله. د پاکستاني ځواکونو د هڅه د یک شنبه په مازدیګر د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل سوه، خو په بریکوټ او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونو او همدارس د سیمې اوسیدونکو د هغو په وړاندې مقاومت وکړ. د دواړو لورو ترمنځ جګړو د دوشنبه تر مازدیګر پورې دوام وکړ، او هم پاکستاني پوځیانو پر نړۍ ولسوالۍ راکټي بریدونه وکړل چې د ځایي چارواکو په خبره دا توغندي پر کورونو، ښوونځیو او روغتون لګېدلې دي. د کونړ والي وایي چې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د نړۍ سیمې درې عام وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ والي وویل چې جګړه اوس هلته ختمه شوې ده، خو د نړۍ ولسوال ګل زمان بیا د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وقفهي توګه د پاکستان لخوا د مرمیو د ویشتلو د دوام خبره وکړه. د نوموړي په خبره په تیرو دوو ورځو کې پر نړۍ ولسوالۍ د ویشتل شویو هاوان ګولیو شمیر سلګونو ته رسیږي. د نړۍ ولسوال زیاته کړه چې یو شمیر سیمه ییز خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي دي، خو دقیق شمیر یې ونه شو.
ځین حالات دي، خلک بې ځای شوي دي، د کلام خلک، د بیرکوټ خلک، د پاشنګر خلک، د سنګلې، د سامرک دا خلک د خپل ځګونو بې ځای شوي دي. دغه دورې د باندې جنگ وو، وضعیت نو دا خپلوانو کرا غلی دی نالې ول سوالی ته او اسمار ته شراسه ته هڅه نیمرا ته رسیدلی دی دا غدر سره سرپناه مشکلات دي خوراکي موادو مشکلات دي دا ماسومان دي وسره مریضان دي وسره دا ټول مشکلات سره مخامخ دي.
پاکستان د دې پیښو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښو کې د دواړو لورو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشتې که څنګه. د کونړ چارواکو په خبره د نړۍ د انګام او شلتن ولسوالیو په ګډون د دې ولایت ډیری سرحدي سیمې له تېرې شاوخوا اتو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو شاهد وې چې ډیری اوسیدونکو ته یې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. وروستی ځل د وږي اسمبلې په میاشت کې د انګام پر ولسوالۍ د پاکستان له لوري راکټ بریدونه وسول چې درې شومان پکښې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول. هغه مهال د کونړ چارواکو وویل چې د یوې میاشتې په موده کې تر اووه سوه ډېر توغندي پر دانګام ولسوالۍ ویشتل شوي دي. له دې سره افغان حکومت ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیک ولیږه.
په همدې حال کې د کونړ والی د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې که پر افغان خاورې راکټي حملو ته دوام ورکړي نو له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. عبدالستار میرزا کوال تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. فریبا ظاهر له ښاغلي میرزا کوال سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې د نړۍ ولسوالۍ د وروستي وضعیت او په سیمه کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د نښتو حال ترې پوښتلی.
د نړۍ ولسوالۍ زمونږ سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورنډ کار سره پرته ولسوالۍ ده. هلته د دواړو خواو تاسیسات دي او سنګرونه دي او تاڼې دي. دغه تانه چې دا حکومت پوسټي چې دی دغه پوسټي متاثر د پاکستان په اوس خوښل دا هغه یو راکین دی او تپه د انتراسي او خان ته نوې تانه یا نوې پوسټا او نوې بیل جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی و. دا د دې مخالفت تر څو بل اخر دی فشار او ځل بیا دی وغوښتل چې دا حریم اداره راکم یا جګه سپاکی بیا پوسټي جوړې کې بیا مو هغه ټول معیارونه ټول اصول چې هغه د ډیپلوماټیکو اصولو په اساس مو د دې سره د بیرغ لاندې غونډه وکړه. د موږ سره د ځواکونو دوی ته مو التماتوم ورکړ، دوی ته مو خبر ورکړ چې دا تیری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسو په شان سره په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ په شان نه شو. بلاخره دوی زورګویي کوله، دوی وسلې راوړې، هلته جابجای کړې، عوامین سوپونه جابجای کړه، موږ په پاوز او په خلکو یې همدا شروع کړه. بلاخره موږ د خپلې خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو، د خپلو خلکو د سار مال او عزت ساتنه باید وشي. متقابل عام عکس العمل مو وکړ. په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ. دوی هغه هغه خوشې کړه، بېرته لاړ. دوباره دوی راغلي وو، هغه ارتفاع ته ختلي وو. دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي، خپله ماشینري هم تیاره کړې وه. بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې هغه راکینونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي د موږ قلمرو وو، هغه پوسټر کې موږ سفیرې وګرځېدای دي. دوی په شا وتنبېده او بالاخره څلور نیمو بجو په دغه کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشو. اوس فعلاً جګړه درېدلې ده، زموږ قوتونه فعال دي، تیار شوي دي. او د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو. هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي. کورنۍ د هغوی په درد کولو بوخت دي، هغوی ته عاجله مرستې مرسولي دي.
بله، او بې ځای شو ارقام راکولای سي چې څومره کسان د دې بې ځای شوي دي؟
موږ اضطراري ونډه وکړه، اضطراري کمیټه او ساحې ته تللې ده. هلته یې غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې دا شیان رسولي دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځای شوي دي او چېرته ځای بې ځای کېږي او د دوی سره کوم کومه لړۍ هم پیل شوې ده.
بله، ولی سه محترم کړه سو دې برخې ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې ویل یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یو پردي هیواد یرغل بلل کېږي، کنه د افغانستان په خاوره کې. او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړۍ ولسوالۍ بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي، مرمۍ ویشتل سوي دي، د خلکو پر کورونو اتا بعضې سیمې تخلیه سوي دي، خلک اوس هلته ژوند نه کوي. دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون هغسی جدی نشکاری لکه څنګه چې تمایی چې په کلکه ورته ودرېږي او که د ډیپلوماتیکو لارې که د پوځي لارې که بالمثل اقدامی ډېر جدي نشکاري ولې؟